السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه اورېدو ته رابولم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ریپورټونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز ښار د نیولو لپاره پراخ عملیات کوي. په عین حال کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د جګړې پر ټولو خواوو غږ کوي چې د ملکي خلکو سر او مال ته پام ولري. د روان خبرونه په ترڅ کې د هموري چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس تیره ورځ د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې کړې دي. د نورو ریپورټونو سربیره په خبرونه کې 19 پروګرامونه هم لرو، خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې. د فراه چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی، او د امریکا ولسمشر براک اوباما پر نړیوالو غږ کړی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د خبرونو تفصیل، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې. د دغه ولایت د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي رادیو ته وویل چې په دې هوایي حملو کې د کندوز لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوي سلام او د لشکر طیبه وسلوالې ډلې مشر مولوي حارس وژل شوي. ښاغلي حسیني که څه هم په دې حمله کې د ملکي تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د سیمې خلکو ازادي رادیو ته ویلي په تیرو درې ورځو کې عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله وخته. له سیمې د ازادي رادیو خبریال وایي چې د جګړې په سیمه او ښار کې لارې بندې دي. عام افغانان دا مهال د خوړو او درملو له جدي ستونزو سره مخ دي. له بلې خوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د پرمختګ په حال کې دي او د ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. طالبانو بیا رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د کندوز په هوایي ډګر یې حمله کړې او ډېر تجهیزات یې لاسته ورغلي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په کندوز ښار کې لږ تر لږه 110 تنه ملکي افغانان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د دې ادارې یوې ویاندې پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کندوزه ضد او نقیص ریپورټونه خپرېږي او دا ارقام د خپلواکو سرچینو له لورې نه دي تایید شوي. روینا شمداسنی وویل چې په کندوز کې پر بشري حقونو د تیری زورونکي ریپورټونه ورته رسیدلي دي.
موږ په کندوز کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه تاسو خبر یاست چې ملکي خلک هلته له څو میاشتو راهیسې له جګړې کړېدلي دي. موږ اندېښنه لرو چې اوس دا خلک په شدید خطر کې دي.
د افغان نړیوال سازمان هم په کندوز کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي او د حکومتي مامورینو د موندلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده. د فراه چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی. د فراه امنیه قمندان فضل محمد سمدیار وایي چې د ولسوالۍ مرکز د تاکتیکي شاتګ له امله امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته پرېښی. له بلې خوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تېره شپه د ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ مرکزونه په بشپړه توګه نیولي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9.5 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 411 افغانۍ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل داعش په حتمی شکست وخوري، خو دا کار وخت ته اړتیا لري.
There are going to be successes.
برل توبونه را روان دي او ماتي به هم وکتل سي. دا سنتي جګړه یا د وی ځنګړي شبکې پر ضد جنگ نه دي بلکې د وی مفکوره پر ضد جنگ دي.
But against its ideology.
ولسمشر اوباما دا سرګندونی په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې په لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه نیوکه وکړه او وویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې پر سرحدي سیمو شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه 10 کوردي ملیشه پکې وژل شوي دي. د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی وسلوالو د دوشنبې په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار اتنا کې دوه پولیس ووژل. په ایران کې یو شمیر سخت دریځو کړی و له دې امله چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا ولسمشر براک اوباما ته لاس ورکړی شکایت کړی. د امریکا ولسمشر براک اوباما د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره مخامخ شو او دواړو په لاس روغبړ وکړ. د امریکا متحده ایالاتو په 1991 میلادي کال کې له ایران سره روابط پرې کړل او له هغه راهیسې د ول وارد چې د امریکا ولسمشر یو لوړ رتبه ایرانی چارواکي ته لاس ورکوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې د ویټو حق لوی خنډ پېښ کړی او له دې امله امنیت شورا نه ده توانېدلې چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې له امله تر فشار لاندې کړي. پیترو پروشینکو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل
Our future will largely depend
on راتلونکي د ملګرو ملتونو د جلسې پریکړه پورې تړلې دي. دلته باید په ګډو پریکړو وکړو چې د سولې او بشر حقوقو لار غوره کوو یا د جګړې مصیبت او بدبختی پر لور حرکت
کوو.
پروشینکو وویل چې روسیه په امنیت شورا کې د ویټو حق لري او له دې حقه د شورا د پریکړو د شنډولو لپاره کار اخلي. او د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي چې هیواد یې لمنځه لاړ شي. عبدالربو منصور هادی تیره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره چې په جګړه کې دي یمن د ایران لاسته دوی د دې لپاره چې په جګړه کې دي یمن د ایران لاسته پرینوزي. نوموړی تیره ورځ تیرونه له سعودي عربستان څخه چیرته چې د یو کال رئیس یې جلا وطن و بیرته یمن ته ستون شو. په همدې حال کې ملګري ملتونو اټکل کوي چې د یمن د نفوذ 80% کې خوراک څښاک او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه لري. خو ایران بیا د یمن د ولسمشر تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې تهران د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونو پای
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو اورئ. افغان چارواکي وایي د کندوز هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو ګڼ شمېر مشران په یو هوایي برید کې وژلي. طالبان بیا وایي چې د کندوز له هوایي ډګر څخه زیات مهمات ترلاسه کړي دي. په روانه خبرونه کې په کندوز کې د روان وضعیت په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په کندوز کې د ملکي خلکو د امنیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات هم ګورو او دا هم اوري چې د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد کولی شي له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو د پلان پر ځنډولو له سره غور وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس په متحده ایالاتو کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره کتنه کړې ده.
افغان ځواکونو ته په هوایی او زمینی برخه کې مهمات او تجهیزات ورکول کېږي تر څو هغوی سره وکولی شي چې په یوازې سر د وسلوالو مخالفینو او نور روسي ډلو پر ضد مبارزه وکړي.
د پاکستان د پوځ مشر وایي د افغانستان بې ثباتي د سیمې بې ثباتي د کارپوهانو د پاکستان پوځ او سیاستوال خوږې خبرې کوي خو نتیجه نه لري.
زبانی الفاظ که د پاکستان فوز لوري راځي یا پاکستان د حکومت لوري راځي همیشه ډیر خواږه وي ډیر مثبت وي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډه اچار ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي راډيو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول اوریدلی شي. په کندوز کې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې جګړه روانه ده او د افغانستان ملي امنیت وایي چې تیره شپه د کندوز هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو لخوا کندوز ته نومول شوی والی او د یو شمېر پاکستاني وسلوالو مشر په یو هوایي برید کې وژلې دي. طالبان بیا وایي چې دا تبلیغات دي او دوی له هوایي ډګر څخه زیات مهمات ترلاسه کړي دي. همدا شیبه په سیمه کې زموږ خبریال اجمل آرین را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آرین صاحب، وروستي معلومات مو څه دي د کندوز د جګړې په اړه؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. تیره شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په هوایي ډګر باندې برید وکړ چې دوی د کندوز سره دورې سیمه دغه ونیوله، خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانې ویان سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والی په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکرې طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلص اوس یو کیلو ګاز مخکې 50 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي. هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې څښاک پورې تړلی ده. همدارنګه یوه ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لوري ته په بالاحصار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د معاصري په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مثلا معمارته د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه منځ رارسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري چې له دې سیمې نه دوی عملیات پیل کړی ده. اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې یا د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه اجمل آرین د ازادي راډیو خبریال چې د کندوز د جګړې د وروستي وضعیت په اړه در سره وروستي معلومات شریکول. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا په کندوز کې د ملکي خلکو د امنیت په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې مشر زید راد ال حسین پرون ویل چې په کندوز کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه شدیده اندېښنه لري. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې اورو.
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر زید راد ال حسین وایي په کندوز کې ملکي خلک له 3 میاشتو راهیسې د جګړې له امله کړېدل، خو اوس له لوی خطر سره مخامخ دي، ځکه داسې نقشې لیدل کېږي چې جګړه شایي لا شدت ومومي. ال حسین ویلي چې د جګړې دواړه لوري باید د نړیوالو بشري حقونو قوانینو او اصولو ته خپل تعهد او مسؤلیت په پام کې ونیسي او ملکي خلکو ته د زیان رسېدو د مخنیوي هر ممکنه هڅه وکړي. په جنیوا کې د دې ادارې یوې ویاندې روینا شامداسانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کندوزه د اندېښنې وړ رپورټونه ورته رسېدلي او د ملکي خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ دی.
We are very worried that they're in grave danger. There are signs that the violence may intensify.
موږ ډېر اندېښنه لرو چې په کندوز کې خلک په لوی خطر کې دي او داسې نقشې لیدل سوي چې پر ملکي خلکو روان تشدد شایي شدت عمومي. موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو لپاره خپل مسؤلیت ته پام وکړي او ملکي خلک خوندي کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې له کندوز د ملکي تلفاتو او هلته د بشري حقونو د وضعیت په اړه خواشینونکي خو ضد او نقیز رپورټونه ورته رسېدلي دي. د دوی خپل رپورټونو په حواله وویل چې پر کندوز د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته لږ تر لږه 110 تنه ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان دي، خو ټینګار یې وکړ چې د دې ارقامو د تایید لپاره په څېړنو لګیا دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنري دی ویان دي وویل چې د تلفاتو لږ تر لږه 3.5% د افغانستان د حکومتي ځواکونو د عملیاتو له امله پیش شوي دي.
So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban. هغه
څه چې موږ ته ډېر اندېښنه پیدا کړې ده چې ملکی کسان د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې مشغول دي او له همدې امله پر دواړو خواوو غږ کوي چې ملکی خلکو ته د تاوان نه رسوي. د ملګرو ملتونو د سازمان دی ویان دی ویل چې وسوال طالبان په کندوز ښار کې ملکی روختون د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر او نورو ملکی ودانیو ته ننوتی، د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی او تر اوسه وزیات بندیان خوشی کړي چې دا هم د شدیدې اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې داسې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د ملکي خلکو ژوند له لوی خطر سره مخامخ کړی دی. داسې نړیوال سازمان وایي وسلوال طالبان په کندوز کې د خلکو کورونو ته ورغلي او د حکومتي مامورینو او امنیتي ځواکونو د موندلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده. د افید نړیوال سازمان د آسیا د چارو څیړونکي ډیوډ ګریفټس په هغه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویلي وسلوال طالبان په کندوز کې د خلکو په کورونو کې پټ دي او ملکي خلک یې د جګړې تر درانه بار لاندې کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د جرمنی د دفاع وزیر اورزولا اون ډرلین وای هیواد کول شي چې له افغانستان د خپل عسکرو د استلو د پلان پر زندول غوړ کړی. مرمن ډرلین پرون خبري اعلان وکړ چې په افغانستان کې روان وضعیت څېړل اهمیت لري څو پر اساس یې پریکړه وشي. د جرمنی دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبري کړي چې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په کندوز ښار کې جګړه روانه ده. د جرمنی زیاتره عسکر په کندوز کې میشتو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمنی دفاع د وزیر څرګندونې د فرشته جلالزی په ریپورت کې اورو.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمنی حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی عسکر لږ تر لږه 14 کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا وون ډرلین پرون خبري اعلان ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکنی مهالویش اتکا نه سي کېدلی. دی وویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبري اعلان ته وویل چې په کندوز کې روان حالت باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مونی کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. د ناټو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې خو یو شمېر پوځیان یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوس مهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني ځواکونه اول وار د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دیرو. د دې خبری اژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15000 عسکر میشتو چې پلونه سرکونه او ګنشمې نورې پراختیایي پروژې سره ته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری اژانس وایي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپلو پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغې جګړې ته چې تیر کال یې رهبري افغانانو ته وسپارل سوه بیا ورګرشي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قمندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یوه رپورټ کې پر هغو سترو ګواښونو خبرې وکړې چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولی سي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د کابل د نن چاپ رسپانو هم د کندوز د سقوط د کندوز خار د سقوط او په دې خار کې د روانه جګړې په اړه مطالب او ریپورتونه خبره کړې دي. اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات لوستې دي.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د کندوز خار نیول کېدو او په دې اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د کندوز سقوط د حکومت ابرو وړې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د کندوز سقوط به څو ورځو پورې د رسنیو سرخطونه جوړوي او دا ځکه چې په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. سر مقاله لیکونکي ویلي د ولسمشر او امنیتي چارواکو لپاره نوې خبرو داسې ښکاري چې وظیفوي غفلت شوی او د اختر په شپو ورځو کې طالبانو د کندوز ښار نږدې ساحو ته نفوذ کړی دی. د ورځپاڼې په باور یو باصلاحیته پلاوی باید د کندوز د سقوط عوامل وڅېړي او عاملین یې په ګوته کړي. انصار ورسپانه بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې کندوز له طالبانو سره معامله شوی دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکل شوی چې د کندوز د سقوط عاملین د هغه ځای محلي چارواکي دي او حکومت باید دوی په نظامي محکمه کې په اشد مجازات محکوم کړي. په مطلب کې راغلی چې کندوز سقوط نه دی کړی، بلکې د محلي چارواکو لخوا طالبانو ته سپارل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د کندوز سقوط ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې باید په دې اړه اساسي پوښتنې ځواب شي. په سرمقاله کې راغلی چې د کندوز د سقوط په اړه د ولسمشر او امنیتي چارواکو پرونیو خبرو د ولس قناعت حاصل نه کړ او باید په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شوی وی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې چارواکي د دې پر ځای چې د کندوز په سقوط کې خپله ملامتي ومني، بلکې هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې په غلطو معلوماتو سره خاورې واچوي. کندوز سقوط وکړ، ملامت څوک دی؟ دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی چې د کندوز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت د مشرانو پر لمن یو داغ او پر امنیتي ادارو د شرم ټاپه لګول دي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس متحده ایالاتو ته د سفر په ترڅ کې د شنبه په ورځ د امریکا له مرسیال ولسمشر جو بایدن سره وکتل. د اجرایی ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې په دې خبرو د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو بحث او خبرې شوې دي. د دې لیدونو کتنو په اړه نسیم شفق په نیویارک کې له ښاغلي فیصل سره خبرې کړې دي.
فیصل صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله نن له یو شمېر امریکایي چارواکو سره له هغې جملې څخه له جو بایدن سره لیده کاته کړي دي، که راته ووایاست چې په کومو مسایلو یې خبرې کړي؟
په دغه لیدنه کې د افغانستان او امریکا پر راتلونکي مشارکت، د افغان ځواکونو پر تمویل او تجهیز، او له ترهګرۍ سره په سیمه کې د همکاری د موندنې او زیاتوالي پر مسایلو باندې بحث وسو.
له مقابل لور نه څه تعهدات او څه ژمنې وي؟
مهمه مسله چې د افغانستان لپاره د دې ټول سفر په ترڅ کې ارزښت لري، هغه له ملي یووالي حکومت څخه د افغانستان د متحدینو ملاتړ دی. د نن په ملاقات کې هم دغه مسله پرې بحث وسو چې امریکا د ملي یووالي حکومت تر شا ولاړه ده او په تمام معنا ملاتړ کوي. بله مسله چې نن یادونه وسوه، هغه افغان ځواکونو سره د ژمنه سوې مرستې رسول دي چې افغان ځواکونو ته په هوایی او زمینی برخه کې مهمات او تجهیزات ورکول کېږي تر څو هغوی په خپل ځان سره وکولای سي چې په یوازې سر د وسلوالو مخالفینو او نور تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي.
یوه موضوع چې هغه ډېر کله افغان چارواکي په تېر امنیتي مسؤولین هغې ته ګوته نیسي، هغه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځینو مواردو کې په تېره په هوایي برخه کې څه کمزورتیا ده او د تجهیزاتو اړتیاوې دي. په دې برخه کې مشخصا څه وویل شول او د امریکایي چارواکو په تېره د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال ژمنې او تعهدات څه؟
په همدې مسله باندې دواړو طرفین، هم د افغانستان اجرایی رئیس او هم د امریکې د جمهور رئیس مرستیال، بحثونه درلودل. دواړو د افغانستان غوښتنه همیشه دا وي چې زموږ ځواکونه دې سپورټ سي، زموږ ځواکونو ته دې لازم مهمات او تجهیزات ورکول سي، تر هغه وروسته بیا زموږ ځواکونه په یوازې سر کولای سي چې له ټولو خطرونو سره مقابله وکړي. امریکایي مقامات هم په تېره کې پر دې مسله بحث کړی دی. نن د جمهور رئیس مرستیال هم وویل چې امریکا متحده ده، امریکا تعهد لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي. په عمومي توګه د افغان ځواکونو تکمیل او تجهیز باندې بحث وسو او په یو شمېر برخو کې وعدې هم وي.
ښاغلی عبدالله، له یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره هم کتلي، نورو چا سره کتلي او په کومو مسایلو یې خبرې کړي؟
اجرایی رئیس نن د امریکې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره هم وکتل، تر څنګ یې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار له مرستیال سره هم ملاقات درلود. د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په ملاقات کې د بحث تمرکز د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو او په کور کې دننه د داخلي بېځایه سوو کسانو پر موضوعاتو باندې وو.
فیصل صاحب، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په حاشیه کې یا په څنډه کې اجرایه رئیس د امریکایي چارواکو سربیره د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلی دي. ستاسو نظر دغه لیدکاته څنګه وو او له کومو مشرانو سره یې د نړۍ کتلی دي؟
اجرایه رئیس د تیرو څو ورځو په اوږدو کې د رسمي غونډو تر څنګ ځینې حاشیوي کتنې هم درلودلې چې په هغه کې د تاجکستان، ایران او قرغزستان جمهور رئیسان شامل وو. په دې کې د انګلستان د بهرنی چارو وزیر شامل وو، همداراز د ترکیې لومړی وزیر وو، له هغه سره یې ولیدل. د هند لومړی وزیر سره یې یوه لیدنه وه، او تر څنګ یې د امریکې له جمهور رئیس اوباما او د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم د غونډې په حاشیه کې لنډې کتنې درلودلې. په ټولو دغو لیدنو کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په افغانستان کې د امنیت د راتګ لپاره د زمینې پر مساعدولو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو او ښکېلو خواوو د رښتینې همکارۍ د جلب په اړه بحثونه درلودل، ځکه د هغه بحث دا و چې تروریزم یوازې د افغانستان مشکل نه دی، تروریزم لا هم له بهر څخه ملاتړ یې کېږي، بلکې ژبنا اړتیا ده چې نړیوال د تروریزم د سرچینو د وچولو لپاره کار وکړي، او هغه سرچینې له افغانستانه د باندې دي. نړیوال دې پر هغو هیوادونو چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي فشار واچوي چې هغوی صادقانه مبارزه وکړي.
په نیویارک کې د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د کتنې په اړه مې په اړه مو د عبدالله عبدالله د مرستیال وان جاوید فیصل څرګندونې واورېدې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په اووه بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتي د سیمې پر هیوادونو بد اغیز کړی، او همدارنګه د سیمې اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او سوله مهمه بلل ده. خو د چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان پوځیان او د پاکستان سیاسي حکومت همیشه د افغانستان پړه په نړیوالو غونډو کې خوږی خبرې کوي، خو په عمل کې هیڅ ګام نه پورته کوي. له پیښور پیزم همکار زبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف ویلي د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې امن او د دې هیواد د سولې پروسه ډېره ضروري ده. نوموړی همداراز وایي باثباته او امن افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لار هوارولی شي، او په خبره چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز ګټه والې سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي آسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي، او د دې عملیاتو د لا زیات لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللې، او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمه ییزو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړی، او په دې لړ کې د خپل مثبت رول ادا کولو یادونه هم کړې ده. په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو تر ځنډېدو وروسته دا دویم ځل ده چې د پوځ لوی درستی د سولې مذاکرات د افغانستان د ثبات لپاره مهم بللي، او د بیا پیل هیله یې څرګنده کړې ده. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشې ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل:
زباني الفاظ که دی پاکستان فوج لوری راضی یا پاکستان دی حکومت لوری راضی ہمیشہ دیر خواہ وی دیر مثبت وی خصوص کو نړیوال ټولن کی بس پاکستان پر ادا فکر کی چې پاکستان اردو طالبانو ملاتړ دی ندی عمل چې دا تاسو ختم کی دی په بل بل فورمونو کې دا ډول خبرې کوي عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم پر باور ده چې کومې خبرې چې کیږي د مذاکراتو په سر چې کیږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کیږي عملاً هغه نه اقدامات کیږي یا نه ورباندې کار کیږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستیو کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي، خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلکه ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلول ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولته غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
تاسو زموږ غږله آزادي راډیو او رای لسنیمې بجې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې درته ریپورټونه او نیوز پروګرامونه لرو، خو اوس له ناجیه صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې ده چې له امله یې وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله واوښتي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په کندوز ښار کې لږ تر لږه 110 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د فرا چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې د ویټو حق لوی خنډ پېښ کړی او له دې امله امنیت شورا نه ده توانېدلې چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې له امله تر فشار لاندې کړي. او د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي چې هیواد یې لمانځه لاړ شي. عبدالربو منصور هادي تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاسته پرېنوځي.
د خبرونه پاتې برخه کې از د ګوډ اچار او کورکلی 19 پروګرامونه هم اوریدل شي. خطرغه مخکې یو رپورت. د افغانستان یو شمیر د پارلمان غړي او کارپوهان وایي چې افغان دولت له مخالفانو سره زینو گاونډیو هیوادونو دغه مخالفانو ته پرمختللې وسلې ورکړې دي او نړیوالې ټولنې هغه ژمنې چې افغان ځواکونو ته به پرمختللې وسلې ورکوي دوی به خدای چیزوي پر ځای کړې نه دي. ناجیه صاحب یې رپورټ لري.
ورسته له هغې چې د وسله والو مخالفانو له لورې د هیواد یو شمیر سیمې ونیول شوې، د مسلې د عامو خلکو په افکارو کې بېلابېلې پوښتنې پیدا کړې چې آیا وسله وال مخالفان د افغان ځواکونو په پرتله چې د نړیوالو ملاتړ لري ډېر امکانات په واک کې لري. افغان کارپوهان وایي چې د امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنې په صادقانه ډول نه دي عملي شوي. دوی وایي همدا لامل دی چې وسله وال مخالفان د سیمې د استخباراتو په ملاتړ یو شمیر میل افغان ځواکونه نیسي. افغان کارپو امرالله امان په دې اړه وایي
هغه تجهیزات چې د امنیتي نیروګانو په لاس کې دي هغه کیفیت چې موږ ته نه غواړو هغه کیفیت لا تر اوسه پورې په دغه سلاګانو کې نه دي او هغه تعودونه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومتو ته خصوصا په دې اخر کې کوم سند امنیتي چې باید حکومت وحدت ملي او ایالات متحده امریکا امضا سو دا باید عملا ډېر زر پیاده شي او تجهیزات ورته ورکړل شي او تجهیز کړي. یعنی همغږي په دغه سکتور کې وجود نه لري او که چېرته همغږي په همدغه سکتورو کې وجود ولري اوس هم په قاطعانه شکل باندې د افغان اولاد خپل وطن هم دوی دفاع کوي.
په لوړو امنیتي پوستونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د پوځي تجهیزاتو کمښت له نورو ستونزو دي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي پرې اندېښنه څرګندوي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي فتح الله قیصری ازادي راډیو ته وویل
طالبان صلاحای مدیرین از اوزی از زما په نظر طالبان هغومره هم مدرن او اصلي په واک کې نه لري. ستونزه دلته ده چې زموږ دولت ښه مدیریت نه لري. هغه قمندانان چې په رس کې ګمارل شوي دي، هغوی ټول په دې فکر کې دي چې څنګه کولی شي له تیل او لوژستیک څخه ځان ته ذخیره وکړي او ځان ته پرې کور جوړ کړي. او دواړه ډاکټر صاحبان هم په دې فکر کې دي چې خپل خپلوان په کومې ښې چوکۍ وګماري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تېرو څو میاشتو کې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد بېلابېلې برخې د وسلوالو مخالفانو د خونړیو پیښو شاهدې وې. په تر ټولو تازه پیښه کې د دوشنبې په ورځ سلګونو وسلوالو مخالفانو په کندوز ښار حمله وکړه او په نتیجه کې دا ښار د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط وکړ. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان دولت وزیري هم مني چې د سیمې استخبارات د خپلو ګټو په خاطر پرمختللې وسلې د مخالفانو په واک کې ورکوي.
شریکی جګړه چې وسلوال مخالفان کوي، کومې وسلې چې دوی ته ورکول کیږي ډېری پرمختللي وسلې دي. دا خو واضح خبره ده چې دوی ټوپ او ټانک نه لري، خو دوی هغه وسلې لري چې هغه له ټوپ او ټانک څخه ډېری پرمختللي دي.
خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان له حکومت څخه غواړي چې هڅه وکړي تر څو امریکې او نړیوالې ټولنې ته دا قناعت ورکړي چې د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د دې ترڅنګ ډېر ژر له نورو ځواکمنو هیوادونو څخه د پوځي ملاتړ د راجلبولو په برخه کې لاس په کار شي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان دروغ وایي.
دا دومره صحیح خل دی کچیر دی سی روزنو شدی اوس وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار هغه ټوله نه په دروغ مخته کی.
دروغ ویل کومې بدې پایلې لري؟
دروغ چې تروسه پورې ماته ویلې دي، ما او خدا پیدا شوی دی زیاته، بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وایي.
قدر من دوستانو، حدیث شریف کې راغلی چې وایي د منافق دریاله میږي. یو دا چې خبرې کوي دروغ وایي، بل چې ژمنه کوي نه عملي کوي، او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساینس به خودلی چې دروغ داسې زهر دي چې اروهي او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک کمزوری کوي. د دروغ ویلو زیات اثر په زړه باندې وي، نو ځکه دروغ د زړه د ناروغیو له سبب څخه شمېرل کیږي. دروغ ویونکی فکر کوي چې مقابل لوری د هغه په دروغ نه پوهیږي، خو د سترګو حرکات هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي. ولاو که دروغجان په دروغ کې څلوېښت کلنه تجربه هم ولري. په روانه خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغ په اکله خبرې کوو. د کابل اوسېدونکي ګل رحمان په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي؟
دا ماشومان ډېر پاک خل دي. دا دومره صحیح خل دی کچېر دې سی روزنو شي دی اوس وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار هغه ټوله نه په دروغ مخته کی، پلار دروغزنی دروغزن نه مخته کی.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فساتونو مور ده. که غواړی چې له دروغ څخه ځان وساتې نو تخریبي اثرات یې په مخ کې کېږدي. د کندوز اوسېدونکي مرزیه هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي.
کله چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي، ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اواره او هغه هم اواره ای. ماشومان د مور و پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده، ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثر هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. څېړنپوهان متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل رومه وایي، د دروغو مزل لنډ. یا مثلا دروغجن دی دروغ وایي عقل دی قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډېر زر پیژندل کیږي. کوم ملک پلار په کور کې چا دروازه وټه کول، پلار ټول سرته وایي په کور کې نشته. هغه ورغی وایي پلار وایي زه په کور کې نه یم. یعنې دا خپله د ماشوم په سریش په خټه کې دغه دروغ له اول اساس ورکول کیږي. نو لازمه ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کله وسلې په خبرو راشي، باید درواغ ونه وایي. کلو کې باندو کې څوک درواغ وایي مشهور دي. موږ د غزنی او د اندړو په دغه کې درواغ ته سوړي وایي. موږ وایي دا پلانه ډېر درواغجن دی، ډېر سوړن دی. خپل پلار او مور باید د ماشومانو له مخه داسې خبرې ونه کړي چې هغه د قیاسو کې د خبرو واقعیت نه لري، درواغ دی.
د چلی رواني پلوه د ماشومانو د دروغ ویلو علتونه کوم دي؟ د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین نظیمي به راته ووایي.
په لومړي قدم کې خو خپله د دوی ستونزې دي، انفرادي ستونزې دي. کله چې یو ماشوم پر نفس اعتماد نه لري، کله چې یو ماشوم انګیزه نه لري، کله چې یو ماشوم وړتیا نه لري، کله چې یو ماشوم په یوه ستونزه کې ګیر کېږي، کله چې ماشوم له مور او پلار نه ډارېږي، له دروغ وایي. دویم علت یې کورنۍ ده. کورنۍ په ډېر جدیت له خپلو ماشومانو سره برخورد کوي، نو اولادونه مجبوره کېږي چې دروغ وایي. که رښتیا ووایي په غضب اخته کېږي، کېدای سي مشکل ورته پیدا سي، کېدای سي جنجال ورته جوړ سي، نو دوی دروغ وایي. او خپله دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغېز کوي. مور او پلار، تره، ماما د وړو ماشومانو لپاره په کورنۍ کې الګو ګرځي. کله چې دوی دروغ وایي، هغوی هم دروغ وایي. کله چې دوی رښتیا وایي، هغوی هم رښتیا وایي. کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چېرته یې، دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم، اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی، دی وایي چې دا دروغ کې داسې ښه شي. ماشومان منطقي موجودات نه دي. دوی په دې اړه فکر نه کوي چې د ما پلار دروغ ویلی، د ما پلار اشتباه کوي. دوی وایي کېدای سي همدغه صحیح، یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي، دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه، د اولادو په اړه دروغ وایي، چې دا خپله تاثیر کوي، په دوی باندې اغېز لري.
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي؟
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کی، کدا چې دوی تر ډیر جنجالونه پیدا سي، کدا چې دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسی، کدا چې دوی د دروغزن په نوم یاد سي.
رابه شو دي چې لویان والی او په کوم حالاتو کې دروغ وي، آیا دوی په ځان نه پوهیږي که څنګه؟ د ننګرهار اوسنکی امین چې په خپل وینا اکثره وخت دروغ وي، ټول خلک دروغجن ورته ښکاري.
دروغ خو نن سبا ټول خلک وي، زمونږ نه نیولې چې څوک ګورو، ټول خلک دروغ وي، او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وي. یو سړی ده، ته به ورته ټلیفون وکړي، دی په کابل کې وي، زه په جلال آباد کې ما، یا به یو سړی هغه به کور کې وایي زه په دفتر کې ما، یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې ما. خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډېر زیات، ځکه ځینې ځایونه دي چې مونږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي زیاته به نه سي، بیا بل ځای یادو، یعنی دروغ ورته ویو. داسې هم شوي دي چې یو ملګری و، هغه ما ته ټلیفون وکړ، ویل چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم، ځکه یو بل کار مې و، زه باید هلته تللی وای. نو ورته مې ویل ما زه په جلال آباد کې همداسې روان وم، بس په مخه راغی په کابل کې. د آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي. د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم، خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ ویو. مطلب مونږ خصوصا د ماشوموال د وښ نه چې سړی دروغ شروع کړي، پاینده کې بیا غټ ګنډکه پوزي او بیا ډېر دروغ وایي.
دا ډول کیسې ډېرې پېښېږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وایي. عبدالمنان بیا وایي چې ده ته یې هم ملګري په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلي چې د پسترګو لیده.
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزاره نه شي کولی، ته به لږ به دروغ وایي. نو زموږ خپله د مارکیټ بعضې کسان چې به را سره وه، داسې پېښه شوله چې زموږ یو رفیق و، دی ما ویل دی چې کمپنۍ ته لاړ، یو کمپنۍ ده د ټیکسټایل یو کمپنۍ ده، هغه ته لاړ. بیا وروسته ما ده ته زنګ وه مال سلیمان جان ته چیرې یې، بردول ول زه و جمبو کې یم. جمبو په کوریا کې یو ایریا ده چې هلته کمپنیانې دي. مال و جمبو په کوم ځای کې ما په کار یې، ول زه اوس لیر یم، ته ما نه سه پیدا کولی، کنټینر لوډنګ دپاره داخته یم، مګر دی دلته په کمپنۍ کې مونږ څخه ځان پټاو. دروغ خو نو دروغ دی، باید نه یې.
ګلرحمان چې په پیل کې مو هم د هغه خبرې واورېدلې، وایي چې چا چې دروغ ورته ویلي دی سخت دردولی.
دروغ چې چا تروسه پورې ماته ویلي دي، ما او خدا پیدا شوی دی زیاته، هغه انسان مې زه تور شوی دی، بلکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داسې دروغ وایي، ما د دومره ثابت څوک چې دروغ وایي دا سړی نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کیږي. بعضې وخت کې مصلحتن که دا دروغ وویلی شي، کیدای شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي، پوښتنه نه وکړي دا اوس سړی چې تېر شي کوم ځای ته لاړو، ته هغه صحیح ځای نه ورته وښایي، ده ته غلط ځای وښایي، تر څو هغه مظلوم ته هغه قاتل نه بچ کړي. دغه ښه شي نور دروغ چې د خپل شهرت دپاره سړی دروغ وایي، یا د خلکو د دوکې دپاره سړی دروغ استعمالوي، یا د بل مقصد دپاره، نو دا دروغ شرعن هم ناروا دي، قانون هم ناروا دي، او عقلن هم ناروا دي.
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خاوند او خاوند میرمنې ته دروغ وایي، چې دا کار د دواړو ژوند ډېر تریخوي.
ښځه ووتله د اولادونو سره لس بجې، میړه یې راغی دولس بجې ډوډۍ ته، ګوري چې کور یې قلف ده، بېرته لاړه. ما نه یې پوښتنه وکړه چېرته، ما زه خبر نه لرم. کله چې بیګا کور ته راغی، خپلې ښځې ته ویل ته چېرته تللی وې؟ ښځې ویل زه خو په کور کې وم. اول یې غږ ورته ونه کړ، بیا وروسته ورته ویل چې راغلم ته په کور کې نه وې. د دې نتیجه دا شوه چې دغه ښځه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته، ځکه چې انسان یو ور دروغ وایي که نه، هغه نو خپل میړه ته خامیږي، احترام موقف هغه له لاسه ورکوي. هره ورځ د هغوی جنګ ده، میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوی، خپل ځان وهي. هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته اور اچولی و. یوازې په دې مسله کې نه، په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلی.
دروغ ویل انسان داس خاموی چې بیا څوک پر اختیار خبره هم باور نکوي. یو متل هم لرو چې وای ډوډۍ که خاموشي پخیږي خو انسان نه پخیږي. کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغ په اړه کوي.
چوپان غره ته خپل مال بو نو یو ورځ غږ وکړ چې خلکو راشي لیوه راغلی د زما میږي خوري. نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغلل چې ګوري نه لیوه شته دی او نه خیر و خیرات دی. چوپان ځل چې ما سره ټوکه کوله هغه دروغ ویلې. بله ورځ بیا هم داسې دا عمل یې تکرار کړی او په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی هسې موږ فضاوي. بله ورځ رښتیا لیوه راغلی او د ده میږې خوړلې ده چې هر څومره چغې وهلې خلکو فکر کوي چې دا دروغ وایي. نو د دروغجن عاقبت هم دا دی. لکه فارسي کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد. کوب بار چې دا خپل منزل ته نه رسېږي نه دروغجن سړی خپلې موخې ته نه رسېږي. د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وایي هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاسه ورکوي. نو هر کله چې یو انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښوي نو طبیعي خبره ده چې بل سړی هم د ده نه هم دا تمه لري چې دا باید ورته دروغ ونه وایي. که زه د یو انسان نه دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه ونه کړي ما ته دروغ ونه وایي هغه به هم د من هم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ ونه یم.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم بیا له دیني نظره وایي چې دروغ ویل لویه ګناه ده.
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده. دا په ټولنه کې ډېر ستونزې رامنځته کوي. د انسان رواني حالت ډېر ګډوډ کوي. هغه مور چې ماشوم یې په نس وي که دروغ ووایي د هغې ماشوم کیدای شي له رواني لحاظه ډېر ناقص وسیږي. دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده. لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي، د انسان لاس لرزوي، د انسان دماغي حالت نارامه کوي، هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخله وي. نو که چیرته میندې غواړي چې اولادونه یې له صحي او رواني لحاظ سالم دنیا ته راشي نو هغوی دی پسر که لدروغ و زان رو ساتی. او هم دارنگه چوک چی دروغ وایی ضرب المثل هم دا وای دروغ گوی حافظه ندارد. ده اقا اقا دروغ پا حافظه که نپاتی که نو انسان تا پا کار ده چی دا ده خپل ده جوند اصول پر اختیاب و داروی دا خپل وجدان سر وعده و که وی چیزه با دروغ نوایم. بیا دای متزلزل که گی نه دای پا طولنه که بی اعتماده که گی نه ده ده اعتبار پا طولنه که لوروی او هر چوک بر بانده اعتماد که وی. رسول صلی اللہ علیه وسلم پا خال پیغمبری چخه هم هیچ کلا دروغ نویلی او طولنه ده لقب ده امین ور کرده وی یعنی راستگوی رشتی آویون کهی. او کلا چه الهی پیغام خلکو تا او راو هم دا پختنه ایتره وکره چه کزه تاسو تا او وایم چه لده غره چخه پا تاسو بانده یو فوج را روانده و حمله کیوی آیا تاسو ایمانه طول و ویل چه هو منگی منو زکه تا هیچ کلا پا جوند که دروغ ندیویلی. کلا چه دا وعده لخلکو واخسته بیایو فرمایل چه زده الله رسول او تاسو تمه داقا الهی پیغامون را اولیدی.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
قدرمنو اوریدونکو سلام. عجیب حکومت دی، نه وعده کوي نه کار، لکوي چې له ټول ژوند ځینې بیزار. بس یوازې پیښې غندي او افسوس ورباندې وکه، نور نو ګرځي لکوي چې دا وطن ګل ګلزار. دا خبرې د شاعر وې. موږ به یو دوه خبرونه در واورو.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې که چیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کیږي نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم درېیمه درجه یعنی لږ دي او دوی نشي کولی تل همداسې درېیمه درجه پاتې شي. نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې له لوی دولتي روغتون څخه یو ناروغ د تیښتې په حال کې ونیول شو. خبر زیاتوي چې ناروغ یوه ډله نرسانو په داسې حال کې ونیوه چې سرتور سر او پښې بلتلې یې د روغتون له لوړ دیواله څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله. دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه یې ښودل شوي دي. مثلا پایواز وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله وېرېدلی و او تښتېده، خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلد نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو، ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چېرته لاړه. خو پخپله ناروغ چې ډېر زیات وېرېدلی څه نه وایي. د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي. که څه مو ترلاسه کړل، خبرونه پای ته ورسېدل.
اوس به هغه مرکه در واورو چې له یوې لیوني سره مو کړې ده. دا چې ولې لیوني شوی دی په خپله یې له لیوني څخه واورئ.
ښه وروره، ته څنګه لیونی شوې؟
زه دا څه وایې؟ ولې داسې نه وایې چې څنګه یې لیونی کړې؟
سمه ده، همدا کیسه راته وکړه.
سمه ده، درته یې وبه یې کړم، خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوې.
ولې؟
خو که نور خلکې واوري هغوی به هم لیونیان شي.
ښه، ته دې کیسه وکړه.
مه پسې ګرځه،
ما دې نور هم ورته سودا کړه. ته دې کیسه وکړه، بیا به پاپړ درته واخلم.
رښتیا؟ خبره داسې وه چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندید ته کمپاین کړی و. هو، کاندید به ویل چې که کامیاب شو نو دلته به نه بیکاري ووینې او نه به هم غریب. دومره جم و جوش به وي چې خلک به له بهره دلته راشي او ژوند به کوي. ما ته به یې ویل چې څنګه کامیاب شوم، په سبا به یا والی وي او یا سفیر. سفیر؟
ښه.
خو د ما یو تربور له بل کاندید سره ولاړ و او هر وخت به یې ما ته همدغه ویل چې له هغه کاندیده لرې شه، هسې دروغ وایي، والله که هېڅ کار هم وشي کړی. په همدې خبره مې له تربور سره جنګ وکړ او ښه مې ورسره ودرباول.
بیا څه وشول؟
داسې خو په کلي کې مې له څو نورو سره هم د کاندید په سر ووهل، دوه درې ځله مې سر ماچ.
څنګه غلی شوې؟
خبره مې له یاده وته. ما څه وویل؟
تا وویل چې له نورو کلیوالو سره مې ووهل.
ډېر خلک مې خپل کاندید ته راوستل چې رای ورته واچوي، ډېر کارتونه مې په غلا ورته واچول، خو هغه تربور مې راپسې ګرځېده چې مړ مې کړي، ځکه چې د هغه کاندید ته ډېرو کمو خلکو رایه واچوله.
بیا څه وشول؟
آخر د موږ کاندید کامیاب شو. کامیاب؟
کامیاب شو.
کامیاب شو.
ښه، نو بیا څه وشول؟
بیا؟
بیا
هیچ هم د ما پوښتنه ونه کړه، بیا هیچ هم کاندید ته ور پرې نه ښودم. څو وخته وروسته هغه تربور مې چې له ما سره وهلي و او هغه بل ناکام کاندید ته یې کمپاین کوه.
ښه، هغه بیا څنګه شو؟
هغه د ما کاندید مقرر کړ او چې څنګه مقرر شو په سبا یې زه راونیولم او په څو کسانو یې په دا سر سر دومره ووهلم لکه ډم چې ډول وهي، او بیا له همغه ورځې راهیسې لیونی شوم. لیونی کاندید کامیاب.
اوس شکر دی هم پانتونونه ډیر دي او هم د تحصیل کولو شوقیان، آن چې خلک ماستری هم کوي،
او دا چې له ماسترۍ نه وروسته بیا څه کوي دغه دی وایورئ.
زه شکر دی زویه چې په خیر سره را خلاص وې، ډیر عمر دې تیر که پکې.
او شکر دی لالا چې له زده کړې نه بېغمه سوې.
خورهیه څه دې وویل، کوم پوهنځی دې خلاص کړ؟
ماما ناوې د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې خلاص کړ.
زه ډیر شکر دی.
او شکر دی،
اوس به له خیره کوژده ورته کوو.
هو نو ته څه وایې چې نه به یې ورته کوو؟
خیر مورې، د کوژدې مې لا وخت شته، او به یې کې راته.
نور دنو نه پرېږدو لالا، په همدې ورځو کې دې په غم اړه وو.
غم دې خدای لرې لري، غم به ولې یي.
ټوکې کوم.
په کور یې؟
او راځه وروره.
هغه دی کاکا مې هم راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشې؟ په خیر راغلې.
خیر وسې ترورې، ته هم ستړی مشې.
وروره ستړی مشې.
خیر وسې لورې، څنګه یې؟
ښه یم کاکا، وړۍ څنګه وه؟
ښه وه، سلام یې درته کاوه.
خو در سره راوستې مې دې وه.
را به شي، ویل چې ورځو. رښتیا مبارک دي وي، وای میرداد له خیره سره خلاص شو.
خیر یوسې وروره.
میرداد مبارک دي وي زویه.
خیر یوسې کاکا.
زه شکر دی، ډیر وخت دې پکې تیر که.
او زړه یې ورته وخور.
څه شی دې وویل؟ دومه خو ولاکه په دې خبرو سر خلاصیږي.
کاکا، د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، بیا مې چې هغه خلاص کړ، بیا مې په انګلیسي ادبیاتو کې ماسټري واخیسته.
زه شکر دی، اوس به نو له خیره ښه کارونه درته پیدا شوي وي. چېرته دې کار نیولی
دی؟ بیا سمدلاسه د کار په غم کې څه نیت بدی
کار یې له کومه که خوار همداسې بېکاره ګرځي.
ځه له خیره سره اخر به ورته پیدا شي. مقصد چې تحصیل یې خلاص کړ، دا ډېر غټ کار وسو.
نو اوس څه کار کوې میرداده بچو؟
کاکا، ځان د انګلیسي په کورس کې اچوم.
تا خو وایې چې د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، نو بیا یې کورس د څه لپاره وایې؟
کاکا، چې په انګلیسي خبرې کول مې زده شي.
چې داسې وه، نو بیا به دې له اوله کورس ویلی وای.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، هوسۍ حکمت، او زه مسکای احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.
Thank you.
تپاته یا کسر شکنا آی زبر تپاته یا کسر شکنا